اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نم یو منی د بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بی گناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک یې حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پرې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغلی، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی، دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي، په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضریږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام نمې ومني. آیا په هیګي چې په افغانستان کې لومړنۍ رسمي خوانځي کوم
لومړنۍ خوانځي د حبیبی لیسې په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو د مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومان ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې شروع شول. په خپل د علم سره خاصه علاقه لرله.
خلک د پخوانیو خوانځیو د درسي سوي په حق له سوایي
په خوا سیستم ډیر زیات ښه سیستم وو. کوم مکتبونه ول خو ډیر ښه مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول.
نن همدا موضوع څېړو. پا پایل کې د لومړني خوانځي د پرانستلو په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د پخوانیو خوانځیو په درسي نصاب غږیږو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغو هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز او روزنیز پړاوونه وهلي دي. وروسته یې بریاوې او ویاړنې خپلې کړې دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانستل شول چې د حبیبیه ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه و. وړاندې تر دې چې د حبیبیه لیسې لرغونتوب وڅېړو له هغه څخه